द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو د نن د ګل ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې د سهار 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د اتوار د ماسوتن 8 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زبخت ورشه هر کله وایم غوښ شي د اوس وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي د مهاجرت او تجارت په سر به ډیر زر د مکسیکو د صدر سره لیدل کتل کوي نوموړي تېره ورځ په واشنگټن کې د مخالفه احتجاجي مظاهرو په اړه ویلي دغه د امریکې د جمهوریت ښکلا ده خو د پاکستان قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ چارواکي وایي د پاړه چینار په بمی چاودنه کې ککړ و مشکوک ترهګرې نیولي پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا هم د پاړه چینار د دورې په وخت د ترهګرۍ د ختمون ژمنې کړې دي او د شام په سر نن د کازاکستان پایتخت آستانا کې د روس ایران او ترکی په ملاتړ د سولې خبرې شروع کیږي چې پکې د شام د حکومت او مخالفه یاغي ډلې استازي برخه اخلي قدرمن اوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم ستاسو لپاره لرو خو لومړی ورزور د خبرونو تفصیل ته د پاکستان قبایلی سیمې کرم ایجنسۍ پاړه چینار کې د خالی پورس شوې بمی چاودنې وروستو د لټون په عملیاتو کې چارواکو د اوه مشکوک ترهګرو د نیولو دعوه کړې د پاړه چینار په سبزی منډۍ کې شوې دغه خونړۍ چاودنې 15 کسان وجري او د 15 تنه زیات یې جوبل کړي وو د دغې بمی چاودنې ذمواري لشکرې جنگ وی العالمی او تحریک طالبان شهریار محسود ډلې په سر اخیستې وه د کرم ایجنسۍ مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مطبوعاتو ته تصدیق کړی چې دغه اوه مشکوک کسان یې د دوی د عسکرو د لټون په مهال نیولی دي د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم تیره ورځ د پاړه چینار دوره کړې او هلته یې د دغې پیښې د اغیزمنو خلکو سره غمرازي کړې او ویلي دي د ترهګرو جرړې به د ملک نه وباسي نوموړي په پاړه چینار کې د آرمی پبلک سکول جوړولو اعلان هم وکړو او د ځایي قبایلو مننه یې وکړه چې دوی د پاکستان د فوج سره اوګه په اوګه د ترهګرۍ په ضد ولاړ دي د شام حکومتي او مخالفه ډلې د اتوار پر ورځ د کازاکستان پایتخت آستانا ته رسېدلې دي چې په نننۍ د سولې خبرو اترو کې برخه واخلي خبرې اترې د روس ایران او ترکی په منځګړیتوب کیږي چې پکې روس ایران د شام ملاتړ کوي او ترکی د شام مخالفه یاغیانو ملګری دی د چا ملګرتیا چې امریکا هم کوي او څوک چې د صدر بشار الاسد په ضد له تیرو شپږو کالو راهسې وسلواله مبارزه کوي د سولې د نننۍ خبرو نه داسې هیلي کیږي چې ورسره به په ټول شام کې د دسمبر د میاشتې راهسې شوې ډزبندي نوره مضبوطه شي ملګرو ملتونو د شام دپاره خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا په اړه ویل کیږي چې دی به هم په دغه خبرو کې برخه اخلي روس او ترکی د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ له بلنه ورکړې وه چې خپل وفد دغه خبرو له ورولېږي خو د امریکای خارجه وزارت وایي د حکومتي بدلون له امله به په دغه خبرو کې صرف په کازاکستان کې د امریکای سفیر جارج کرول برخه اخلي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ به د مکسیکو د صدر انریک پینا سره ملاقات کوي وایټ هاوس وایي صدر ټرمپ په د مکسیکو د صدر سره په امیګریشن یا مهاجرت او تجارت خبرې اترې کوي صدر ټرمپ وایي مکسیکو یو ښه ملک دی او دغه هیواد صدر هم یو ښه انسان دی ورسره به ګټورې خبرې اترې وشي مکسیکو د امریکای سره په جنوبي پوله پروت هسپانوي یو غریب ملک دی چې اکثر د خلک په غیر قانوني توګه امریکا ته وروړي صدر ټرمپ وایي دا به د مکسیکو سره په پوله دیوال جوړوي او تاوان به د مکسیکو ناخلي خو د مکسیکو صدر دغه امکان رد کړی دی صدر ټرمپ به په دې اړه د جنوري په 1 نیټه د مکسیکو د صدر انریک پینا سره ملاقات کوي صدر ټرمپ نن د استخباراتي ادارې سی آی ای د مرکز دوره وکړه او هلته یې په میډیا سخت ټکونه وکړل چې د ده په صدارتي دستوره کې شامل خلک یې لږ یاد کړي دي میډیایي رپورټونه وایي په 6 جنوري د ټرمپ د صدارتي دستوري لیدوله 8 لاکه پورې خلک ورغلي وو خو ټرمپ دغه شمیره په میلیونونو یادوي تېره ورځ د ټرمپ د حکومت په لومړۍ ورځ د امریکې پایتخت واشنگټن کې خواوشا 15 لاکه ښځو د ده په ضد مظاهرې وکړې چې ورسره په ګرد نړۍ کې هم ښځو ملاتړ وکړو خو صدر ټرمپ وایي داسې مظاهرې د امریکې د جمهوریت ښکلا ده او هر چا ته د خپلو خیالاتو د څرګندونو ازادي ده د امریکې په سینټ کې د ریپبلیکن پارټۍ دوه وتلي سینیټرانو جان مکین او لنډسی ګراهم هم د خارجه وزارت لپاره د ریکس ټیلرسن ملاتړ کړی. د روس د صدر ولادیمیر پوټین سره د نږدې تعلقاتو په سر د نومول شوي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ملګرتیا دغه سینیټرانو په لومړۍ ورځ نه وکړي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په یروشلم کې د خپلې کابینې هفتهواره غونډې په وخت باندې ویلي د امریکې د صدر ټرمپ سره په ټلیفون ډېرې ګټورې خبرې اترې شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعت نه بلکې نیم ساعت خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه تاسو اوري سارنه خپرونه ده. یو شمیر مهم رپورټونه پکې ستاسو لپاره لرو. خو لومړی ورزو د امریکای د صدر ډانلډ ټرمپ په اړه باندې یو رپورټ په لوتا چې زمونږ همکار شعیب زاده تیار کړی دی. ډانلډ ټرمپ وایي چې دی به ډیر زر د تجارت او مهاجرت یعنی د امیګریشن په سر باندې د مکسیکو د صدر انریک پینا سره ملاقات کوي. یو د ویلي چې د یو ډیر خسړې دی او ګټوري او کامیابی خبرې اترې به ورسره وشي. بلخوا نوموړي سره د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هم په ټلیفون باندې خبرې اترې کړې دي او وایي چې دا خبرې اترې هم ډېرې ګټورې وي. دغه ټول تفصیل زمونږ همکار شعیب زاده په یو رپورت کې راټول کړی. ستاسو پام ورته راګرځو.
سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ویلي د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ به روانه اونۍ د مکسیکو صدر انریک پینا سره ملاقات کوي او ورسره به د کډوالو په ستونزو او د شمالي امریکا آزاد تجارتي معاهدې یا نفټا په هکله هم مهمې خبرې اترې کوي. د امریکا صدر ویلي مکسیکو یو ستر هیواد دی، د هیواد صدر یو ښه شخصیت دی او زه ګڼم چې زموږ ترمنځ چې کومې خبرې کېږي هغه به د مکسیکو، امریکا او نورو ټولو لپاره ښې ګټې ولري. د دواړو مشرانو ترمنځ به دغه ملاقات د جنوري په 1 نیټه ترسره کېږي. ډانلډ ټرمپ ویلي هغه پلان لري چې ډېر زر د کینیډا وزیر اعظم سره هم وویني. د امریکا نوی صدر ډانلډ ټرمپ د خپل انتخابي کمپاین په وخت د نفټا لوزنامې بیا کتنې او د مکسیکو او امریکا ترمنځ د غیر قانوني کډوالو تګ راتګ مخه نیولو لپاره د یو دیوال جوړولو خبره بیا بیا کړې وه. په خپل کمپاین کې به هغه ویل چې دغه دیوال لپاره به پیسې مکسیکو ورکوي. خو د مکسیکو صدر پینا دغه ټولې خبرې رد کړې وې چې دغه حکومت به د دیوال لپاره پیسې ورکوي. هم نن بیا صدر ډانلډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ نه د یو ټویټ په لار د پرونو مظاهرو په اړه خپل غبرګون ښودلې او په دغو یې ملنډې کړې دي. په خپل یو ټویټ پیغام کې هغه ویلي دي چې ما مظاهرې ولیدلې خو دومره به ووایم چې موږ خو انتخابات ترسره کړي، نو ولې دوی په انتخاباتو کې رای نه ورکوله. د دغه ټویټ 2 ساعته وروسته په یو بل ټویټ پیغام کې هغه ویلي چې پرام نه مظاهرې زموږ د جمهوریت یو ښکلا ده. که څه هم زه د دغه سره سلا نه یم خو خلکو ته د دوی د خیالاتو د اظهار حق منم. هم نن د اتوار په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په یروشلم کې خپلې کابینې ته ویلي چې هغه د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ سره خبرې اترې کړې دي. دواړه مشرانو په ټلیفون خبرې اترې کړې او ښاغلي ټرمپ بیا د دغه خبرو اترو په اړه ویلي چې دغه ګټورې خبرې وې. خو ښاغلي ټرمپ په اسرائیل کې د امریکا سفارت د تلبیب نه یروشلم ته وړلو په امکان څه نه دي ویلي. اخوا د اسرائیل وزیر اعظم د خبرو اترو وروسته ویلي چې ښاغلي ټرمپ ورته را روانه میاشت واشنگتن ته د سفر بلنه ورکړې ده. د اتوار په ورځ وختي ښاغلي نتنیاهو ویلي د ښاغلي ټرمپ د اسرائیل سره د ژورې ملګرتیا ستاینه کوم او د هغه دغه ژمنه هم چې تندروه اسلامي ترهګري به په پوره زور ختموي. اسرائیلي مشر تندروه اسلامي ترهګر ډلې د یهودو او غربي هیوادونو لپاره خطر ګڼي. ولې د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما به دغه مسله د فلسطین نه جدا ګڼله؟ د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما او اسرائیلي وزیر اعظم ترمنځ د اختلافونو یو لویه وجه هم دغه خبره وه.
دا دیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com. چې داسې به لیکئ voanews.com.
ارجمن اوریدن کو وائس اف امریکا ڈی ریڈیو تغی په خبری خبرونه کې یو شمیر رپورټونه لرو دا غی په لوب ورزو خو راځي چې د نن ورځې امریکایي اخبارونو ته کتنه وورو چې نن د امریکای په اخبارونو کې کم مهم خبرونه راغلي دي. زمنګ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
د امریکای نوی صدر ډونلډ ټرمپ په تیره جمعه د خپل عہدې د سوګند پورته کولو وروسته سرکاري صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس ته کډه وړلې ده او خپل سرکاري فرایض شروع کړي دي. ښاغلي ټرمپ خپل صدارتي انتخابي مهم کې د دوه کړو خپلو لوزونو د شونډو لاندې یو ځل بیا ذکر کړی دی، یعنی دا چې ګاونډي ملک مکسیکو ته به دیوال وهي او د دولت اسلامیه د توندلارو جنګیالو خطره به ختموي. خو چې د افغانستان خبر راشي نو ښاغلی ټرمپ په دې معامله کې چپ شي. د امریکې یو مشهور اخبار لاس اینجلس ټایمز خپله یو تازه ګڼه کې د امریکې د تاریخ د ټولو نه د دې اوږد جنگ یعنی د افغانستان د جنگ په باب له یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی او لیکي چې د خلکو سترګې دې ته دي چې صدر ټرمپ به د افغان جنگ تابعیا څنګه کوي. لاس اینجلس ټایم د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د امریکې د 8,400 فوز په شمول دا وخت د نیټو کل 14,000 نفر مضبوط فوز په افغانستان کې پروت دی. افغانستان یقینا چې د امریکې د نوي حکومت دپاره د یوې سنگینی مسلې په حیثیت کې موجود دی. اگر که د امریکې وړاندینی صدر اوباما افغانستان نه د امریکې د وستو لوس کړی و، خو د افغان فوج بیا راپورته کیدونکو طالبانو سره د انخطو له سببه د امریکې فوج له افغانستان نه د وتو فیصله نشي کولی. د امریکې فوجي کمان روانه میاشت کې اعلان کړی دی چې د امریکې فوج 2 کاله وړاندې هلمند افغان فوجونو ته حواله کړی و، خو د افغان فوج د بېخونده کارکردګۍ له سببه امریکې اوس خپل 300 مرین فوج واپس هلمند ته لېږلی دی. طالبان دا وخت د هلمند په 14 ولسوالو قابض دي. په دې ولسوالو بلکې په ګرد هلمند ولایت کې د ډوډۍ کرونده د طالبانو دپاره د آمدن یوه لویه وسیله ده. لاس اینجلس ټایمز لیکي چې د صدر اوباما د صدارت په وړومبو 4 کلونو کې د افغان چارواکو زړونه ډیر پتله وو، ځکه چې افغانستان د اوباما د ټولو نه د اهمې مسلې په فهرست کې شامل وو او د دې ثبوت دا و چې ده د 1,00,000 نه زیات امریکنی فوج افغانستان ته لیږلی وو. خو د دوی زړونه هغه وخت ډیر مات شول کله چې اوباما افغانستان نه امریکایي فوج وغوښتو او ټول پام یې دولت اسلامیه سره جنګ ته وګرځولو. د افغانستان اعلی چارواکي په اوباما دا ملامت هم وایي چې پاکستان باندې د افغانستان په معامله کې زړه پورې فشار نه دی اچولی. د دې افغان چارواکو صدر ټرمپ نه هم تمه کېده چې د پاکستان خلاف به سختي راواخلي، خو دوی هغه وخت یو ځل بیا مایوسه شول کله چې ښاغلي ټرمپ په صدارت د کیناستو نه وړاندې د میانواز شریف صفتونه شروع کړل. البته د صدر ټرمپ د ځینو وزیرانو په بیانونو د کابل د واکدارانو زړونه ډیر جوړ شوي دي. د مثال په توګه د دفاع نوی وزیر جنرل جیمز میتس ویلی دي چې دی به پاکستان ته کلکه وینا کوي چې د طالبانو او د حقانی ګوند خلاف نور زیات مضبوط اقدامات وکړي. د صدر ټرمپ د قومي سلامتیا سلاحکار لیفټیننټ جنرل مایکل فلین د پاکستان په باب له د صبر تمامېدو اشاره ورکړي دي او ویلي دي چې پاکستان دوه مخي د کردار ادا کوي. تجزیه نگاران وایي چې په عراق او شام کې د دولت اسلامي خلاف د سختو اقداماتو کولو د صدر ټرمپ د دریز نه معلومیږي چې دی به نور ختیځ افغانستان کې هم د دولت اسلامي خلاف سخت اقدامات کوي او افغانستان کې د امریکې د فوجي کردار د فراخه کولو د صدر اوباما پالیسی به جاری وساتي.
د امریکا غږ دیو ریډیو دا په دې پتا لیکراولي گئی وایس اف امریکا پښتو دیو ریډیو 330 انډیپندنس اوینیو واشنگټن ڈی سی 20237 یو ایس اے.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ چارواکي وایي تېره ورځ په پاړه چینار کې شوي د بمی چاودنې چې کوم مشکوک ترهګر دي د هغې نه 9 مشکوک تنان نیولي دي. د تصدیق د کرم ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ هغه کړی دی او دغه شانته کې خبرونه دي چې د پاکستان د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا هم د پاړه چینار دوره کړې ده او دغلته په دغه چاودنه کې د وجل شو او جوبل شو خلکو د کورنۍ سره غم راضي کړی ده. دغه ټول تفصیل د ډیورډیو همکار اشفاق مومند په رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان قبایلی سیمې کورم ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ شاهد علی خان ځایی میډیا ته منلی دی چې د خالی په ورس بڑا چینار کې د سبزی په مارکیټ کې د خونړې بمی چاودنې په ترس کې یې و مشکوک کسان گرفتار کړی دی. دغه پیښه کې 25 کسان وژل شوي وو او تر اتیا او زیات نور ژوبل وو. د لشکری جنگ ویلاله میو طریقې طالبان پاکستان شهریار مسعود ډلې د دغه پیخي پلا په غاړه خسته و. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا 13 ورځ د کورمې پاړه چینار سیمې سفر کړي او د پیخي کارشو جوب لو کسانو سره یې لید کاته کړي دي. د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د ځایی خلکو د پوز سره د مرستې ستاینه وکړه او ویلې دي چې د دوی دغه قرباني به رنگ راوړي. د پاکستان د فوز د اطلاعاتو څنګ جاری شوی بیانیه کې ویلي دي چې د فوز مشر د ځایی خلکو په غوښتنه په پړه چینار کې د آرمی پبلک سکول د جوړولو اعلان هم وکړ. د فوز مشر سره ځایی قبایلی مشرانو هم لیده کاته وکړه. د فوز لخوا جاری شوی بیانیه وایي چې قبایلی مشرانو د فوز سره د خپل مرستو جاری ساتلو ژمنه یو واري بیا تکرار کړه. د کورم ایجنسی په پړه چینار سیمه کې د بمی چاودنو مسؤلیت په غاړه اخستونکو ډلو میډیا ته ویلي وو چې د پنجاب ځنې طالب مشرانو د وجنې بدل یې دغه چاودنې په کولو سره اخیستی دی. د دغه ډلو لخوا دعوا په داسې حال مخې ته راځي چې د پاکستان پوز وایي د طالب وسلوالو جال یې د قبایلي سیمو نه ختمې کړي دي او ملا یې ورله هم ماته کړې ده. او د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه ویلي دي چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوو کډوالو کې 90% خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو د قبایلي سیمو د سپا کولو د دعوو وروستو دې ډول بریدونو یوارې بیا د خلکو ویرې سیوا کړي دي چې ګنې د پوز د عملیاتو د کامیابیدو دعوی سمې نه وي یا دغه ډلې د ملک دننه په نورو برخو کې خپل موجودیت لري. د پاکستان قبایلي سیمو له قانونیت ختمولو په غرض د تیرو او یو کالو راهسې قبایلي اولس د اف سی آر قانون چې ورته تور قانون هم ویل کېږي پر ضد کوششونه کوي. خود سیړنکارو په نظر د ملک ځینې ادارې قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون قصدن نه غواړي چې ختم شي ځکه چې د دغه تنه ساتل شو وسلوالو په ذریعه د کاروبار ختمه کیږي. د ملک دننه تمام سیاسی ډلې او اولس د اف سی آر د ختمون لپاره یو سلا دی خو د بدمرغه کله په یوه او کله په بله بهانه د قبایلي سیمو په نظام کې د بدلون مخه نیول کیږي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د قازقستان پایتخت آستانا کې نن د شام په اړه باندې د سولې خبرې اترې چې د روس، ایران او ترکی په منځګړیتوب باندې کیږي هغه نن شروع کیږي او په دغه کې د شام د حکومت او د مخالفه یاغي ډلو استازي برخه اخلي. په کې به د ملګرو ملتونو چې کوم د شام د لپاره خصوصي استازي ری سټیفن ډی مستورا هغه هم برخه اخلي او په قازقستان کې چې د امریکې سفیر دی جارج کرول هغه به هم په دغه خبرو اترو کې ګډون کوي. تفصیلات یې اورو د ډیو رادیو همکار کلیم افضل په ریپورت کې.
د شام حکومتي مشران او د شام مخالفه ډلو نماینده د قازقستان سرخار استانه ته را رسیدلي او تیر ورځې هم سو ساتو پوری نیخ پر نیغا د یو بل مخامخ کې نستلی او په یو شمیر موضوعاتو خبرې اترې کړي چې د ګل ورځې باقاعده خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. شامی مشرانو او د شام حکومت یاغیانو علاوه روس، ایران او د ترکیې نمائنده غړو هم تیر ورځ ناوخته پورې بحث کړی چې مقصد یې په شام کې مکمله ډزبندي اعلان شي او امن پر ځای شي. د تیر کال دسمبر په میاشت کې روس او ترکیې په مرسته صدر بشار الاسد او په حلب کې ګیرو د یاغیانو په حفاظت د وتو په معاملې لوزنامه وشوه او د هغې وروسته د ډزبندۍ عارضي اعلان وشو. روس او ایران د شامی صدر بشار الاسد ملاتړ کوي او ترکیې د یاغیانو دریځ وړاندې بوتلو ته رامخته شوی. امریکا هم د یاغیانو طرفداری کوي، خو تیره ورځ د امریکي خارجه دفتر ویاند ویلي چې په آستانه کې کېدونکو خبرو اترو ته به د امریکي حکومت اړخ نه خصوصي پلاوی شمولیت نه کوي، خو په آستانه کې د امریکي سفیر به د غونډې برخه وي. د ګل ورځې خبرو اترو مقصد یوې داسې لوزنامې ته رسیدل دي چې په ملکي کچه امن او سوله راشي. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي نماینده سټیفن ډی مستورا هم د نن ورځې په خبرو کې برخه اخلي چې غرمې به شروع کیږي. باوجود د دې چې په شام کې د روسي پوځونو مداخلت په معاملې امریکای دریز جدا وو، خو روس بیا هم غوښتل چې امریکا دې په باقاعده توګه په خبرو کې برخه واخلي. وایس اف امریکای سره د خبرو په وخت د سیډن ادارې کارنیګی سنټر سیډنکار الکسی ملاشنکو وای روس اړخ نه امریکای ته بلنه ورکول په دې غرض هم کېدای شي چې غواړي په راتلونکي وخت کې تعلقات هوار شي. نوموړی زیاتوي روس ته دا هم معلومه ده چې امریکای بغیر به خبرې اترې ډېرې ګرانې شي. په آستانه کې د شام یاغیانو او صدر بشار الاسد ترمنځ خبرې په داسې مهال پیل کیږي چې یاغیانو ته په شام کې ډیر تاوان رسیدلی. د شام حلب خار هم څلور کاله وروسته د صدر اسد واک لاندې راغلی. په شام کې تیرو شپږو کالو راسخانه جنگی روانه ده او داعش ترهګرو په ضد هم د نړیوال ائتلاف عملیات دوام لري. په داسې ګډوډۍ په ماحول کې شامی اولس د ټولو زیات ځپل شوی. یوې اندازې تر مخه څلور لکه خلک په دې جنگ کې وجل شوي او په لکونو خلکو خپلو سیمونه نورو هیوادونو ته کډې کړي، چې پکې د کډوالو یو بهیر د اروپایي هیوادونو هم مخ کړی. په شام کې مرکزی د یاغیانو ډله های نیګوسیشن کمیټۍ ته په آستانه کې د خبرو اترو بلنه نه ده ورکړې شوې، خو تمه څرګندېږي چې د دې خبرو وروسته به په جنیوا کې هم خبرې کیږي چې پکې به ټولو ته بلنه ورکوي. په ماسکو کې د اورینټل سټډیز انسټیټیوټ یو څېړنکار سټانیسلیف پریچن وای د ټولو ډلو شمولیت بغیر به ډیر کم امکان دی چې مثبته نتیجه برابر سیر شي. خو نوموړی زیاتوي چې روس، ایران او ترکیې په شریکه دا قسمه هڅه ډیره خوشبینه خبره ده. ځینې څېړنکاران په ترکیې او ایران هم تور اچوي چې یو اوږد وخت راسې بې غورۍ او خپلو مفادو په خاطر په شام کې حالات دومره خرابېدو ته پرېښودي وو.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدل شي.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. قدرمن اوریدونکو د بلوچستان په دیارلسو ولسوالیو یا دیارلسو ضلعو کې د نننه د پولیو په ضد چې کوم مهم دی کم ساس کې ورکول کیږي هغه مهم به شروع کیږي. په بلوچستان کې چې کوم سیاسي او سماجی مشران دي هغوی ژمنه کړې ده چې تر هغې پورې به دوی دغه مهم ملاتړ کوي، دغه به جاري ساتي تر څو چې په بلوچستان کې د دغه سیمې نه پوره په پوره باندې د پولیو دغه وایرس ختم شوی نه وي او تر اخري ماشوم پورې به د پولیو دغه ویکسین هر یو بچی ته رسي. تفصيلات د ډیور رادیو خبريال ایوب ترين په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پولیو د ناروغي په ختمولو کې د عوامي نمائندګانو د کردار تر عنوان لاندې تیر ورځ په کوټه کې و دستور وسوه. په دستور کې د کوټ شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ، ډپټي کمشنر کوټ عبدالواحد کاکړ، د یونیسف او ډبلیو ایچ او د نمائندګانو ترڅنګ کونسلرانو په ګڼ شمیر کې ګډون درلودي. و د ستوري ته په خپل وینا کې د کوټ شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ وویل چې د پولیو د ناروغي په ضد به په ګډه سره کار کوو، ځکه چې دا وخت د پولیو ضد د څاڅکو په اړه په خلکو کې د غلط فهمیانو د لری کولو سخت ضرورت دی.
نو دا ډېر بین الاقوامي مسله ده. په ګرد دنیا کې موږ دوه درې ممالک بیا خاص کر زموږ په علاقې د پښتون علاقه پاته ده چې پولیو ګوډان د دې سره وځي، ولې بعد دا بولي چې وایي ګناه دی پلانه دی پلانه علاقه ده. شپږ پنځوس مسلم ممالک دي، شپږ پنځوس په دا شپږ پنځوس کې څنګه دا پتوانه راوت چې کارته دونه دغه سجدا دغه ده کړه. نو دا ډېر ضروري شی دی، موږ په خپل کشنا په خپل ګوډو د سعودي عرب کې ورکی ایران کې ورکی په تمام مسلم ممالک ورکل دی پتوانه سره.
د کوټ ډیپټی کمشنر عبدالواحد کاکړ زیاته کړه چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د کوټ په ګډون د صوبې و هر ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورسیږي.
والا سر نارملی مجھ سے چکے مسئلے را پیشی جی ڈیر گئی گئی سختی راسی پکی ورکرز ہم ور سر خواب دیسی دیم خواب دیسی بیا بلا آخر بیا مجھ دا فورس پاس پاخیر ورز باندی مجبورن پا ڈیر مجبوری سے مجھ خوش خو نہیں خو مجبورن چونکہ ہر کشنائی با مجھ کورو بیا مجھ فورس استعمال کو. نو مجھ دا بار بار دا ریکویسٹ کرے دی چی مجھ دا عوامی نمائندگان کا پدا کی انوال کیو، نو بجائے دا فورس کم سے کم استعمال دا پارا چی میکسیمم دوی مجھ انوال کو دوی اخل گو تا اغا فیملی ستا دازمش پیغام رو رسائی پیو توگ سر ورسو دوی دا پوکو دا دی افادیت رو شوی چی دا پولیو دا کترے کم افادیت تای کم اغا دا ہر یو دا خپل دا کور واخلی کدا چا پا کور کیو گوڑ ڈالا کی انجلی پیدا سی نسو کنجلی ورکی نسو کالا کبلی.
نوموړي پر ولسي نمایندګانو غږ وکړ چې هغه د پولیو ضد څاڅکو ته د انکاري مندو او پلورو په چمتو کولو کې خپل کردار ولوبوي. پر دې مهال د کونسلر اسلم رند وینا و
په موږ باندې دا فرض دی چې موږ هر کور ته ورسو د هر بچی ته چې پنځه کاله پورې هغه ته چې د پولیو دا کترې پلاو کو، ولې چې دا صرف پروپاګنډا ده چې خدا نه خواسته د ده سره منفي یو ردعمل پریوزي، دا چې دی بالکل دا دروغ ده.
په دې ترڅ کې د روغتیا د ادارې یو مامور شمس ترین هیله څرګنده کړه چې د کونسلرانو په مرسته د پولیو ناروغي ډیر ژر ختمېدلی شي.
نو کونسلر ازرا چې کوم دی کاغه د مرسته د پولیو په خاتمه کې ایمت وکي او کومک وکي، نو ان شاء الله تعالی زموږ په علاقې کې به د دې د موزي مرض د خاتمه تر ډیر زر مرده دې تر هدا پورې ورسیږو.
په دې دستورې ته زیاتره وینا کوونکو ډاډګیرنه ورکړه چې د اولس ټاکل سوي نمایندګان به په بلوچستان کې د پولیو ناروغي د منسخه په وړلو کې خپل مهم رول ولوبوي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وی کوټه.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اورئ.